دا مشال رادیو دا په خبرونه کې ز ګل آیاس درته هر کله وایم. دا خبری سات ته په روان خبری سات کې مو د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه شننې تبصرې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې د دې سات خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی. د خبر پښتونخوا د سید محکمه وای په دې صوبه کې په ایچ آی وی ایډز د اخته ناروغانو شمیر تر شپږ زره اوښتی دی. د پاکستان د تیلو پمپونو مالکانو او کاروباریانو سبا په ټول ملک کې د احتجاجي کار بندیز اعلان کړی دی او امریکا په بغداد کې پر سویډنی سفارت پرونی برید په کلکه غندلې دی. د خبرونو تفصیل. دا خبر پښتونخوا د سید محکمه وای په دې صوبه کې په ایچ آی وی ایډز د اخته ناروغانو شمیر تر شپږ زره اوښتی دی. د یاد ادارې مشر ډاکټر شوکت علي د جولای په یوویشتمه مشال ته ویل هلته په دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی د اندېښنې وړ دی. د ویل د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې تر ټولو عملیاتو وړاندې ټیسټونه لازمی ګرځولي دي.
اس پہ ہڈن پیشنٹ بہت زیادہ
پدی کی تے پٹو ناروغان شمیر زیادہ تے نو د دی نوٹیفیکیشن سره با مونږ ته د ناروغانو کره معلومات او شمیر هم ملو شي. کوم چې پټ ناروغان دی خپل ناروغي نه کار کول غواړي دا به شناخت به هم شي او چې اورست علاج او پوهاوی ورکول آسان شي او نور ناروغان به تر هم نه متاثر کیږي.
ظاهر بات ہے وہ دوسرا مریض انفیکٹ ہو سکتا ہے.
دا له هغه رسوده چې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د جولای پر 13مه د صوبې ټولو روغتون ته امر ورکړ چې د هر ډول عملیاتو یا اپریشن وړاندې به د هر ناروغ د ایډز او د تور زړی ټیسټونه خامخا کوي. د پاکستان د تیلو پمپونو مالکانو او کاروباریانو سبا په ټول ملک کې د احتجاجي کار بندیز اعلان کړی دی. د تیلو کاروباریانو ټولنې مشرانو پرون په کراچۍ او پېښور کې خبري غونډه ته ویل چې حکومت ورته د یو لیټر تیلو په سر شپږ روپۍ ګټه ورکوي چې دې له کبله یې زیان سره مخامخ دي. دوی دا راز ویل چې له ایران د تیلو قاچاق یې هم کاروبار خراب کړی دی نو ځکه سبا سهار ټول پمپونه تړي. د پاکستان د تیلو کاروباریانو ټولنې مشر عبدل سمی خان په کراچۍ کې خبري غونډه ته ویل چې له حکومت هیڅ تمه نه لري ځکه په احتجاج مجبور شوي. د پاکستان د تیلو چارو وزارت د دې کار بندیز په اړه څه نه دي ویلي خو د تیلو دولتي شرکت پی ایس او وایان محمد فواد بیګا مشال ته ویل چې حکومت د تیلو کاروباریانو په ګټه کې بدلون نه دی راوستي. نوموړي زیاته کړه چې د قانون له مخې کاروباریان پابند دي چې په هیواد کې به پمپونه نه تړي او د تیلو بحران به نه زیږوي. د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور پولیس وای چې په هغه خار او د صوبې په نورو برخو کې د نامنې مخنیوي هڅه کوي. د پېښور د پولیسو د عملیاتي چارو مشر هارون رشید پرون له مشرانو سره په خبرو کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. نوموړي د سرګندونې په داسې حال کې کړي چې په دې وروستو کې د خیبر پختونخوا پر پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د جولای پر شلمه د خیبر د باړې د تانې او سرکاري دفترونو په ودانۍ پر دوه ځانمرګي بریدونکو څلور پولیس سرتیري وژل شول او لس نور ژوبل شول. تر دې یو ورځ مخکې په پېښور کې پر امنیتي پوستا او ډېر اسماعیل خان کې په حملو کې درې پولیس سرتیري وژل شول. د جولای پر 13مه د پېښور په حیاتاباد کې د اف سي ځواک له ګاډي سره نږدې په ځانمرګي برید کې اته تنه ژوبل شوي ول. د باړې ډېر اسماعیل خان او حیاتاباد د حملو ذمہواري چانده مدلي خو د پېښور پر امنیتي پوستا د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې ده. اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت د دریو لوړپورو چارواکو په ګډون د یو شمیر هیوادونو پر 1300 کسانو بندیز لګولې دي. اروپایي ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي چې هغه کسان په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزي افریقایي جمهوریت، اوکراین او روسیې کې د بشري حقوقو د سرغړونو په تور د محدودیتونو په لومړل کې شامل لوي. اروپایي ټولنې په خپل ویبپاڼه د بندیزونو په لومړل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا، د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شری او د سترې محکمې مشر قاضي عبدالحکیم حقانی نمونه شامل کړي دي. رویټرز اجانس وایي پر هغه چارواکو د نجونو او ښځو د حقوقو په سرغړونو کې د ښکېلتیا په تور بندیز لګېدلې دي چې ورسره سم هغوی اروپایي ټولنې ته په سفر او د ټولن په غړو هیوادونو کې کاروبارونه نشي کولی او که هلته شتمنۍ لري نو هغه به کنګل کیږي. ملخوا د طالبانو د حکومت وایند زبیح الله مجاهد وایي چې د تحریم لیست د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دی. نوموړي نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې پر ځای چې د فشار او تحریم له غوروي څخه استفاده کیږي باید له تعامل، ډایلاګ او تفاهم څخه کار واخصل شي. اور اوسته خبر امریکا په بغداد کې پر سویډنی سفارت پرونی بریت په کلکه غندلې دي او پر عراقی امنیتی ځواکونو یې د سفارتي دفترونو سیمې ته مظاهره چانو د داخلي دو په مخنیوي کې پر پاتې راتک انتقاد کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې عراق 13 میاشت په سټاکهوم کې د قرآن سوځولو پر ضد د احتجاج په توګه سویډنی سفیر له هیواده ویست. پرون سلګونو مظاهره چانو په پلازمینه کې د هغه هیواد په سفارت ورغلل او ودانۍ ته اور واچو. د امریکا د بارنو چارو وزارت تر پیښې وروسته پر عراقي حکومت غږ وکړ چې خپلې نړیوالې ذمهواري پوره کړي او په هیواد کې د ټولو سفارتي ماموریتونو ساتنه وکړي. داود مشالوتی خبرونه. خبرونه مل مشالوتی واوریدل او کچر سره روان غړي تر پای پات شي نو د نور رپورټون تر څنګ د رپورټون تفصیل به هم واوري. د خیبر پختونخوا د صحت ادارې په ټولو هسپتالونو کې له جراحي آپریشن نه وړاندې د ناروغانو ځینې ټیسټونه کول لازمي ګرځولي. دا ټیسټونه یا سکرینینګ ولې لازمي دي؟
سکرینینګ په کار د انول د ټولو خلکو چې کوم بهر ملکونو ته روان دي او شی وغیرہ داسې په اوپن لیزر په دې باندې کینو په کار دي چې دغه پراپر سکرینینګ یا کوم
په کورما قبایلی ضلع کې انتظامی شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ځمکو لانجو په سر تر خونړیو نخوت وروستو انټرنټ بند کړی چې له وجې ځای خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
پوسټونه راغلي دي هغه ته اپلای کوونه وي او هغه یو کورم نه کېږي. بالکل د روزګار سیستم ویلوړ دی د انټرنټ د وجې.
او په خبر پښتونخوا کې د ښځو ځان وژنو وجوهات څه دي؟
امن تشدد شو یا خاون پلار یا روڈ کے چار نشے عدت وجنا کور کے جنگ جگڑوں دلاسا دا پریشانیاں نہیں دی ٹینشن نہیں دی.
دا او نور سرد شننو او تبصرو درخبرو لمشال لڑی سرو سے. مشال لڑی تاسی غواگی ساسپام د رپورټون په لور راګرځوم. د خیبر پختونخوا د صحت ادارې د جولای پر 13 ټول هسپتالونو ته امر کړی چې د هر جراحي یا اپریشن نوړان دی با ناروغانو ته د تور زړی او ایچ آی وی ټیسټ کول لازمی وي. د ادارې په وینا دغه پریکړه یې په صوبه کې د ایچ آی وی او ایډز د ناروغانو په شمیر کې د زیاتوالي په وجه کړې ده. روغتیا پالان وای چې ایډز لا علاج ناروغي ده خو د احتیاط او په وخت د علاج سره په ناروغي قابو موندل شي. نور تفصیل له پیښوره عظمت اشاره کوي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د صوبې ټولو هسپتالونو ته د جولای په 13 مراسله جاری کړي چې د هر قسمه اپریشن نه مخکې به ټول ناروغان د ایچ آی وی ایډز هپټایټس سی یا د تور زیړی ټیسټونه کوي. د محکمې په وینا چې دا فیصله د ایچ آی وی او ایډز په کیسونو کې د زیاتوالي له وجې کړي ده. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر شوکت علي مشال رډیو ته وویل چې په صوبه کې د ایچ آی وی رجسټرډ کیسونو شمیره له شپږو زرو سیوا شوې ویدا کوم چې د تشویش وړ ده. نو ځکه ټول هسپتالونه د دې پابند کړي چې د ټول اپریشنونو نه مخکې به د ناروغانو ټیسټونه کوي.
په دې کې د پټو ناروغانو شمیر زیات دی نو د دې نوټیفیکیشن سره به موږ ته د ناروغانو کره معلومات او شمیرې هم ملاو شي. کوم چې پټ ناروغان دي او خپل ناروغي نه ښکاره کول غواړي د هغوی شناخت به هم وشي او چې وروستو علاج او پوهاوی ورکول آسان شي او نور ناروغان به ترې هم نه متاثر
کیږي.
روغتیا پالان وای هیومن امیونو ډیفیشنسی وایرس یا د انسان د وجود د مدافعتي نظام د کمزوري وایرس د وینې او نورو داخلي رطوبتونو له لارې بدن ته ننوځي او که پر وخت یې علاج ونشي نو اکوایرډ امیونو ډیفیشنسی سندروم یا ایډز ناروغي ورسخه جوړیږي چې بیا علاج شونه نه دی. د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر مظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې ایچ آی وی نه ختمیدونکي مرض دی خو علاج سره د ناروغي قابو کول ممکن دي.
دا وائرل پروفائل دا ډیر ارزان ټیسټونه دي دا په 2300 روپے باندې د هپټایټس بی هپټایټس سی او د ایچ آی وی ټیسټ کیږي او پر سرکاري اسپیټل کې اویلیبل دي. سکرینینګ په کار د انول د ټولو خلکو چې کوم بهر ملکونو ته روان دي او شی وغیرہ داسې په اوپن لیزر په دې باندې کینو په کار دي دا غو پراپر سکرینینګ یا کوم خلک آی وی ډرګ ابیوزرز دي هغه دي چې دا غو ریګولر سکرینینګ کیږي او هغه دي نو دا غا پراپرلی سکرین کیږي دی اندغه د پاره بیماری د پاره نتی د بیماری د سپریډ چي دا کم شي.
خیبر پختونخوا کې د ایډز لپاره کارکونکو اداري ایډز کنټرول پروګرام د یو سیړنې تر مخه په تیرو شپږو میاشتو کې د ایډز د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. یاد ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې په صوبه کې د ټولو زیات 1,118 د ایچ آی وی ناروغان په پېښور او 1,140 په بنو کې دي. اداره وایي په صوبه کې د ایډز د رجسټرډ ناروغانو شمیر 6,138 نه زیات دی چې پکې 3,340 نارینه، 1,400 زنانه او 15 نرښځیان هم شامل دي. د ایډز د پوهاوي په اړه کارکوونکي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې باید ادارې د علاج سره سره د عام ولس د ایډز په اړه د پوهاوي او د ځان ساتلو په طریقې خولو کار وکړي.
دا یو ټیبو د عموما خلک د دینه هم یریږي، دا سټیټس هم پټوي او یا چې کم دینو ټیسټونو وغیرہ ته نزی ولې چې پاغي کې به اغي ته په معاشره کې مشکلات جوړ شي. چې موږ سره څومره تعداد دی کاغه د پروینسل ډیټا دا کاغه نیشنل ډیټا دا زیات تر ډیټا هغه دا چې دا ډایګنوست ایچ آئی وی پیشنٹس دی مونگ سرا والنٹیئر سکریننگ دا پارا دا پیشنٹس تعداد چکم دے اغا صفر قریباً دے، یعنی اغا خلق چکم رسک پاپولیشن دے یا نور خلق چ اغی تا ترسو پوری شدید بیماریاں نہیں شوی یا اغی بیمار شوی نبی نو اغی دا ایچ آئی وی سکریننگ نہ کئی او عموماً پا لیٹ فیزز کے ڈائگنوز شی سی چرتا علاج ہم مشکل بھی ہو دا جوان دا بچکون کے چکم چانسز بھی اغم کمی او بیا دیسر دا ڈاکٹر آغا ہدایات چی داغی پا مخاقی خپل جوان بہتر کولی شی یا نور خلق دا انفیکٹ کودو نا بچ شوی بچ کولی شی اغی دا نا آغی نا خبر بھی زکا نور خلق ہم آغا انفیکٹ کوی.
پاکستان کې د ایډز د مخنیوي د روغتیا ادارې نېشنل ایډز کنټرول پروګرام د جون د میاشتې په خپل ویب پاڼه خپور کړي شمیرو کې ویلي چې پاکستان کې دا مهال 2,00,000 کسان د ایچ آی وی یا ایډز ښکار دي او پاکستان په جنوبی ایشیا کې د ایډز په ناروغانو کې په دویم نمبر دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسو غوږی د پلسان حکومت ویلي دي چې د بلوچستان اکیډمي په شان به په صوبه کې د پښتو او برایوي اکیډمي کلنیز برانډ ګرانټ 5,000,000 روپۍ ته لوړوي. دا خبره د بلوچستان د خزاني او وزیر زمرک خان اسکزي لاغیر سو کړی چې د پښتونخوا ملي عمومي ګوند په ټیکټ ټاکل شوی غړي نصر الله زیدی په دې اړه په اسمبلی کې یو تحریکي التوا جمع کړ. په تحریکي التوا کې دا غوښتنه شوې چې څه ډول د روان کال په بجټ کې د بلوچستان اکیډمي ګرانټ له 1,00,000,000 روپۍ څخه 5,00,000 روپۍ شوي، همدغه شان د پښتو اکیډمي او برایوي اکیډمي بجټ هم تر 5,00,000,000 روپۍ پورې زیات کړل شي. نور حال کوټې نه ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه چې کله د جولای په 16 نیټه د مرستیال سپیکر قادر نایل په مشرتابه کې پیل شوه، نو د اسمبلی غړي نصر الله زیری د بلوچستان د حکومت له لوري د مورنی ژبو د ودې لپاره ټاکل شوی ګرانټ په اړه یو تحریکي التوا وړاندې کړي او غوښتنه یې وکړه چې د بلوچستان حکومت بیا په خاصه توګه صوبایي وزیر خزانه زمرک خان اڅکزی دی د بلوچي اکیډمي په ډول د پښتو او براوي اکیډمي په کلیج ګرانټ کې هم تر 5,00,000,000 روپۍ پورې زیاتوالی راولي.
او بیا مې د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د پښتو اکیډمي چې کم فنډ دی هغه دې زیات شي، کلنۍ دې دا 5,00,000 شي. ډېره مننه کوو د صوبایي وزیر خزانه انجینیر زمرک صاحب چې هغه د حکومت د جانبه دا اعلان وکړي چې حکومت به دا فنډ 5,00,000 رسوي پښتو اکیډمي هم او براوي اکیډمي او دارنګه نورې چې کمی اکیډمیانې دي.
پر دې مهال د بلوچستان د کلتور کلتور او لوبو صوبائی وزیر عبدالخالق ازاره نه هوازی د یاد تحریک ملاتړ وکړي، بلکې ویل چې د مورنۍ ژبو تړاو د کلتور او د ثقافت د محکمې سره تړلې دی. لیکن د بده مرغه د دې واک اختیار د تعلیم محکمې په لاس کې اخیستی دی، کوم چې د ده په خبره سم نه دی. د نصرالله زیری د تحریک التوا په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي د بلوچستان د خزانې وزیر زمرک خان اڅکزي وویل چې په صوبه کې و مورنۍ ژبو ته پاملرنه زیاته اړتیا لري. بیا په خاصه توګه وایي وې ژبې ته ګرانټ کم ورکول او بلې ته زیاتې ورکول یو غلط عمل دی. د جولای په 18 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلی اڅکزي زیاته کړه چې ډېر ژر به د پښتو اکیډمي ترڅنګ د صوبې د نورو ژبو د اکیډمیانو په ګرانټ کې تر 5 کروڑ روپۍ پورې د زیاتوالي په خاطر یو خط و اعلی وزیر ته ولیکي.
تحریک التوا د مخونو مرزه خبرې سوي وې چې په دې باندې به زه خپل موقف مرزاوي چې د پښتو اکیډمي ته موږ 5 کروڑ روپۍ فنډ ورکړو. بیا نن دا تحریک التوا رااله نو ما د فینانس منسټر دا خبره وکړه چې زه بالکل په دې حق یم او موږ خپل هم دا فیصله ده چې دا 5 کروڑ روپۍ به موږ د نورو اکیډمیانو ته ورکړو، خاص کر پښتو اکیډمي ته. په دې حواله سره نو ما د فینانس ډپارټمنټ سره خبره وکړه او هغوی ویل چې موږ به سمري جوړ کړو او د دې اپروول چې دی به چیف منسټر ورکړي. نو سمري به زه خپل هم دا غیر ریکمنډیشن دا غور کوم چې کوم اکیډمي ته ورکول شوي نو دا نو ویم چې زموږ مادري ژبې دي یا موږ چې د پښتو سره تعلق لرو نو په کار چې د پښتو اکیډمي ته هم 5 کروڑ روپۍ ورکړو.
بل پلو ته د پښتو ترڅنګ د نورو ژبو لیکوالانو هم د اکیډمیانو په ګرانټ کې د زیاتوالي په خاطر وختي وروستي هلو ځلو ته هرکلی کړی دی. په دې ترڅ کې د پښتو اکیډمي د کوټي جنرال سیکرټري پروفیسر ډاکټر کومیل علي قزلباش و مشال ریډو ته وویل چې پښتو اکیډمي نه یوازې نړیوال کانفرنسونه جوړ کړي دي، بلکې د پښتو ژبې د ودې لپاره ډېرې پروژې په پام کې نیولې دي. خو د ده په خبره چې د پیسو د کمښت له امله ډېر هدفونه تر اوسه نه دي ترلاسه کړي.
چې د پښتو اکیډمي له خوا تر اوسه 4 عالمي کانفرنسونه شوي دي چې شاید د بلوچستان د یوې اکیډمي سره د اجلاس نه او ځایي کانفرنسونه خو په درزنو لرو چې شوي دي او ورسره ورسره دغه اکیډمي ځان له د یو تعلیمي ادارې حیثیت هم لري. د پښتو اکیډمي لایبرري واحد بیا د داسې اکیډمي ده چې د دې لایبرري څخه سکالر طالب علمان استفاده کوي. هر ورځ 15 سکالر دلته ناست دي او له دې اکیډمي د لایبرري استفاده کوي. د دې علاوه د پښتو د ژبې د زده کړې لپاره د صوبې په ډېرو سیمو کې زموږ سینټران دي تر اوسه کم از کم 3.5 زره داسې کسان دي چې هغو د پښتو زده کړه کړې ده د اکیډمۍ د دې کلاسو څخه.
د دې ونې ورده چې د بلوچستان حکومت په روان بجټ کې د بلوچي اکیډمي ګرانټ ته 1 کروڑ روپۍ څخه 15 کروڑ روپۍ ته زیات کړي، لیکن د پښتو او براوي ژبې د اکیډمانو ګرانټ 1 کروڑ روپۍ وساتي. په زړه پورې خبره ده هم ده چې شاوخوا 10 کاله وړاندې د پخواني الله وزیر ډاکټر مالک بلوچ په مشرتوب کې ګډ حکومت هغه وخت په صوبه کې د بلوچي پښتو او براوي اکیډمي ګرانټ 1 کروڑ روپۍ ته رسولی وو.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو تاسو غواړي په پاکستان کې د تیلو پمپونو مالکانو او کاروباریانو سبا احتجاجي کاربندیز اعلان کړی دی. د تیلو کاروباریانو ټولنې مشرانو پرون په کراچۍ، پېښور او نورو سیمو کې د خبري غونډو پر مهال له حکومت غوښتل چې ورته دي د 1 لیټر تیلو په سر 15% ګټه ورکړي. دوی وایي حکومت یې د 1 لیټر په سر ګټه 6 روپۍ ته راښکته کړي چې د منلو وړ نه ده، نو ځکه سبا له سهار 6 بجو ټول پمپونه تړي. موږ په دې اړه د تیلو چارو له وزیر سره په خبرو ونتوانیدو. البته د پاکستان د تیلو ورکړې دولتي شرکت یا پی ایس او وای حکومت په وروستو میاشتو کې د تیلو د پمپونو ګټه نه ده کمه کړې او دا چې کاربندیز یې غیر قانوني دی. نور حال کراچۍ ده. نیاز علی خان په دې رپورټ کې.
د جولای په شلمه په کراچی پریس کلب کې د آل پاکستان پټرولیم ډیلرز ایسوسیشن مشر عبدالسمی خان په خبری غونډه کې ویل په تیر مالی کال کې د ګرانۍ شرح تر ټولو لوړې کچې 38% ته رسیدلې. د سود شرح هم زیاته شوې. د بجلی او نور لګښت هم ډیر زیات شوی دی. په داسې حال کې د تیلو پمپونو مالکانو یا ډیلرانو ګټه ختمه شوې ده او دوی په زیان کې روان دي. نوموړي سبا د جولای په 28 په ټول هیواد کې د تیلو پمپونو تړلو اعلان وکړو
کې 22 تاریخ کو صبح 6 بجے سے پاکستان کے سب پیٹرول پمپ بند ہو جائے.
د جولای په 28 سحر شپږ بجې به د پاکستان د تیلو ټول پمپونه اوتړل شي. د دې حکومت نه موږ هیڅ تمه نه لرو، ګنې موږ به دا قدم نه اوچت کړی. درې ورځې وړاندې د پټرولیم وزیر موږ سره د خبرو اترو وعده کړې وه، بیا زموږ خبرو ته رانغله. د دې حکومت ذمہواری جوړیږي چې ولس ته تکلیف ورنکړي او کاروبار کوونکو سره هم انصاف وکړي.
عبدالسمی خان زیاته کړې چې په هیواد کې د تیلو نږدې 2,000 ډیلران دي او په لسګونو زره کسان ورسره پر روزګار دي. د نوموړي په وینا چې په کال 1999 کې حکومت لخوا د تیلو پمپونو ته په 1 لیټر تیلو 15% منافع ورکول کېده، بیا په کال 2004 کې دا ګټه 4% ته راټیټه شوه او بیا وسنی حکومت د تیلو نرخ 6 روپۍ/لیټر ته راکم کړی دی چې د منلو وړ نه دی. د آل پاکستان پټرولیم ډیلر ایسوسیشن مشرانو په پیښور کې هم د خبری غونډې په مهال سبا د جولای په 28 د احتجاج په توګه د پمپونو تړلو اعلان کړی دی. د خبری غونډې په مهال د پټرولیم ډیلرز اتحادیې د خیبر پختونخوا مشر ګل نواز افریدی بیا مشال لیډیو ته ویلي،
لکه څنګه تاسو پته چې زمونږ مارجن په پاک روپیس کې فکس دی او په فیصد باندې نه لري، په پر لیټر موږ ته ملوي. موږ غواړو چې دا موږ ته په پرسنټیج باندې رشي، 5% دی شي. بلې ایرانی سپنګل تیل ازي په تفتان باندې او په دې ایریا باندې دا موږ ډېر زیات هټ کړیو. دلته موږ په غیر قانوني ډب سټیشن کولاو شي پاکي خرڅيږي، نو هم زمونږ پټرو پمپونو سینو خا ډیسټرب کړی دی.
بلخوا د یادی اتحادیې او مشر نومان علي بټ په پنجاب کې هم د تیلو پمپونو تړلو اعلان کړی دی او ویلي دی چې د ایرانی تیلو د قاچاق له کبره زمونږ د تیلو خرڅ 10% کم شوی دی. بلخوا د پاکستان حکومت د پټرولیم وزارت د تیلو پمپونو مالکانو د دې احتجاج په اړه تر اوسه سند ویلي او د پاکستان د پټرولیم وزیر مصدق ملک سره مو سو ځلا د تماس نیولو هڅه وکړه خو د نوموړي سره مو رابطه ونشوه. د پمپونو مالکانو د هرتال پریکړې کولو وروسته په کراچۍ او نورو ښارونو کې بیا د جولای په شلمه د شپې پمپونو کې د خلکو رش زیات شوه چې خپل گاډي د تیلو نه ډکول. په پاکستان کې زیاتره تیل د سرکاري ادارې پاکستان سټیټ آئل یعنی پی ایس او لخوا سرکاري پمپونو ته ورکول کیږي، خو شخصي یا پرایویټ پمپونه هم په لوی شمیر کې دي. د پی ایس او ویان محمد فواد د جولای په شلمه مشال لیډیو ته بیا ویلي، د معاهدي او قانون سره پمپونو ته ګټه ورکول کیږي او دا د ټولو پمپونو سره یو شان تړون دی. په نږدې میاشتو کې په دې کې هیڅ کمی یا بدلون نه دی شوی. د پمپونو مالکان یا ډیلران د قانون تر مخې پابندي چې په غیر قانوني توګه به په هیواد کې د تیلو بحران یا پمپونه نه تړي چې ولس ته زیان ونه رسي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرڅ خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی، تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم دارس کا چری. تاسو خپل فیسبوک پاڼه لري نو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کوي او په فیسبوک باندې تاسو نه یوازې رپورټونه، مطالب او د دې ترڅنګ تازه ویډیوګانې هم کتلی شي. او کچری ټوئیټر پاڼه لري نو د مشال رادیو رسمي پاڼه خوخه کوي او دا غي دلاري هم تاسو کولی شئ چې ټول رپورټونه تاسو لوستلی شئ. او انستګرام او یوټیوب باندې هم تاسو زمنګ تازه ویډیوګانې او ریلز د هغې د لارې تاسې کتلی شئ. خو د دې لپاره دا لازمي ده چې تاسې د مشال راډیو کوم رسمي پاڼې دي هغه خوښې کوي، نو هغې د لارې به تاسې دا ټول مواد چې دي تاسې کتلی شئ. ستاسې پام د نورو رپورټونو په لور راګرځوم. په کورمه کې انتظامی شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ځمکو لانجو په سر تر خونړیو نښوتو وروستو انټرنیټ بند کړ. پروسو ورځو کې په یو شمیر سیمو کې انټرنیټ بحال شوی دی، خو په صده کې لا هم بند دی او د هغه خار اوسیدونکو وای د کاروباري هلو ځلو تر څنګ یې ورځنی ژوند هم اغیزمن شوی دی. چارواکي وای ژر به د خار په ځینو برخو کې انټرنیټ بحال کړل شي. نور حال سیمې نه د مشالو خبریال طارق اورگزی راکوي.
دا تنان د انټرنیټ بیرته بحالی غوښتنه په ساده خار کې تر هغې کوي چې له بانکونو پیسې راوستلو په لاره کې یو ځل بیا ورته مشکلات پیدا شول. دوی یاد خار ته له دیارلسم مئی هره ورځ د دې لپاره ورځي چې صرف خپلې پیسې له بانکونو راوباسي، خو پر انټرنیټ د بندیز له کبله دا مسله د ځنډ ښکار ده. د پړه چمکني نیاز محمد وای دومره پیسې ورسره نشته چې خپلې چارې پر مخ بوزي.
چې بینک ته لوړ شنو هغوی خو مووالی نه شو، هغوی مو ته وروره باندې مو څه شی وکړو ځونه خو مو نه شو دیر کولی پیسې نه وي ته څه شی اول به زه درته قسم نه ده پوره یم چې دا 200 روپۍ مو سره سره دي. دا دا 200 روپۍ په دغو 200 روپۍ زه پېښور ته لوړ شوم، که زه ټل ته لوړ شوم، که زه کوار ته لوړ شوم، که زه کور ته لوړ شوم، په دې خو مو هیڅوک نه مري. نن دا د مو شپږمه پیره دی چې زه راغلم، شپږمه ورځ دی چې زه څنګه راځم، شپږمه ورځ. اخر طریقه خو په کار نه ده، حکومت
په کورمه کې دوه اونۍ وړاندې جګړې تر شروع کېدلو پس حکومت پر موبایل سرویس او انټرنیټ بندیز لګولې. که څه هم د وربند موافقه تر لاسلیک کېدلو پس موبایل سرویس بیرته بحال شو او په ځینو محسوسو ځایونو کې تیز انټرنیټي سهولت ډی ایس ایل هم کار شروع کړو، خو په صده ښار کې لا هم په هر قسمه انټرنیټ بندیز دی. په صده کې د ځوانانو تنظیم یو مشر محمد حمزه مشال لوډیو ته د چهارشنبه په ورځ ویلي په ښار کې نه یوازې دا چې عام کس ژوند متاثره دی، بلکې انټرنیټ د بندیز له کبله د سیمې زده کوونکو او کاروباري طبقې ته هم ورنه مشکلات دي.
نادره دی پاسپورت دی د نور کوم لکه نادره ایشولو دي کې اکثر ډېر خلکو بایومیټریک دی. اوس موجوده حالاتو کې کانسټیبل ولا کوم پوسټونه راغلي دي، هغه ته اپلای کوونې وي او سره د دې بایومیټریک ګوتې لګونې وي، نو هغه یو کارم نه کېږي. بالکل د روزګار سیستم ولاړ دی د انټرنیټ د واجې.
صدا یو لوی تجارتي سیمه ده چېرته کې نه شخصي او سرکاري بانکونه دي، خو انټرنیټ د نشتوالي له کبله د هغوی کار دا وخت محدود شوی دی. په ښار کې د سرکاري ودانو او تعلیمي ادارو نه علاوه ډیرو شخصي خلکو کاروبار هم لا انټرنیټ سره منسلک دی. د چهارشنبه په ورځ یوربیا مقامي خلکو او تاجرانو د انټرنیټ بندیز خلاف احتجاج کړی وو. په صده کې د دکاندارانو اتحادیه مشر محمد ارشاد وای دا ډیره د افسوس خبره ده چې حالات په بره کورمه کې خراب ول، خو انټرنیټ یې اوس پر دوی بند ساتلې. بلخوا موږ په دغه اړه د کوزی کورمې مرستیال کمشنر لا محمد نانا وپوښتل چې تر کله پورې به د سدې انټرنیټ بیرته بحال شي. نو هغه مشال لوډیو ته وویل موبایل انټرنیټ به د ټولې ضلع تر لسم محرم پورې بند وي. البته دوی په ښار کې ډی ایس ایل سہولت بیرته ورکولو دپاره رسمي غوښتنه لا متعلقه محکمې کړې ده. عدنان زیاته کړه چې ډېر ژر به انټرنیټ جو ځل بیا بحال شي، خو هغه به د ښار په ځینو محسوسو ځایونو کې وي، ولې چې پوره بندیز اوچتولو لپاره حالات ورته لا هم موافق نه دي. په کورمه کې پر 1 جولای حالات هله خراب شول چې په بشرو کې مبینه پر متنازع ځمکه یو فریق تعمیراتي کار پیل کړه. که څه هم په سیمه کې شروع شوې جګړه پر ذاتي بنیادو وه، خو پر دویمه ورځ یو شمېر نورو علاقو ته د مذهب نوم په ورکولو ور وغځول شوله. په شپږو ورځو هغه جګړه کې تصدیق شوي 15 کسان مړه او 300 زخمیان شوي. په سیمه کې پر 12 جولای 10 کسیزه جرګې سره د شیعه سنی مشرانو معاهده لاسلیک کېدلو پس تر یو کال پورې د امن تیګه ایښودل شوې. طارق اورگزی، مشال رادیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشور اړیو تاسو غوږی د رواني غړی نمای برخه در رسیدلی په دویمه نمای کې تاسو لپاره په بیلابیلو نور موضوعاتو هم رپورټونه لرو خو اوس په تاسو ته د خبرونو لنډی وړاندې کړو. دا خبر خو د صحت محکمه وايي په دې صوبه کې په ایچ آی وی ایډز د اخته ناروغانو شمیر تر شپږو زرو اوښتی دی. د یادې ادارې مشر ډاکټر شوکت علي د جولای پر یوویشتمه مشر لته ویل چې هلته په دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی د اندېښنې وړ دی. د ویل چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې تر عملیاتو یا آپریشن وړاندې ټسټونه لازمي ګرځولي دي. د پاکستان د تیلو پمپونو مالکانو او کاروباریانو سبا په ټول ملک کې د احتجاجي کار بندیز اعلان کړی دی. د تیلو کاروباریانو ټولنې مشرانو پرون په کراچۍ او په خبر کې خبرې غونډه ته وویل چې حکومت ورته د یو لیټر په سر شپږ روپو ګټنه ورکوي چې له قبل یې ورته زیان رسېږي. حکومت په دې اړه خلاصې نه دي ویلي. دا خبر پخوا د مرکز پېښور پولیس وایي چې په هغه ښار او د صوبې په نورو برخو کې د نامنی مخنیوي هڅې کوي. د پېښور د پولیسو د عملیاتي چارو مشر هارون رشید پرون مشر ډیډو سره په خبرو کې وویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې د وسله والو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې چې په دې وروستو کې د خبر پختونخوا په پولیسو او امنیتي ځواکونو وسله وال بریدونه زیات شوي دي. اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت د دریو لوړپوړو چارواکو پر ګډون د یو شمېر هېوادونو پر اتلسو کسانو بندیز لګولی دی. اروپایي ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي چې هغه کسان په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزي افریقایي جمهوریت، اوکراین او روسیې کې د بشري حقونو د سرغړونو په تور د محدودیتونو په لومړ کې شامل شوي دي. بل خوا د طالبانو د حکومت وایز بالله مجاهد وایي چې د تحریم لیسټه د مشرانو اچول د هیڅ دوري په ګټه نه دی. او امریکا په بغداد کې پر سویډنی سفارت پرونی برید پر کلکه غندلې دی او په عراقي امنیتي ځواکونو یې د سفارتي دفترونو سیمې ته مظاهرېچیانو ته داخلېدو په مخنیوي پر پاتې راتګ انتقاد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې عراق تېره میاشت په سټاکهوم کې د فرانس وزولو پر ضد احتجاج په توګه سویډنی سفیر له هېواده ویست. پرون سلګونو مظاهرېچیانو په پلازمینې کې د هغه هېواد په سفارت ورغلل او ودانۍ ته ور واچول. دا خبرونو لنډیز مو واورو دوه ساسې پام د نور رپورټون په لور راګرځوم. اروپای ټولنې د طالبانو د حکومت د دریو چارواکو په ګډون پر اتلسو کسانو بندیزونه لګولې دي. هغه کسان په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقایي جمهوریت، اوکراین او روسیې کې د بشري حقوقو د سرغړونې په تور د بندیزونو په نوملړ کې شامل شوي دي. د اروپای ټولنې شورا پرون په خپل ویبپاڼه د هغه کسانو نوملړ خپور کړي چې پکې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا، د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شری او مشر قاضي عبدالحکیم حقانی نمونه شامل دي او پر هغوی یې له زده کړو څخه د نجونو بے برخی کولو او لخزو سره د توپیر پالنې تورونه پوری شوي دي. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د اروپای ټولنې او امریکا استازولي د طالبانو غوښتي چې خزو ته د هغوی حقوقونه ورکړي. تفصیل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د اندېښنو په دوام کې اروپایي اتحادیې پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلي وزارتونو او همداراست د سترې محکمې سرپرستان یې تحریم کړی دي. اروپایي اتحادیې په یوه اعلامیه کې چې پر خپل ویبپاڼه یې خپره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر پر اتلستانو او پنځو مؤسسو بندیزونه لګول شوي دي. په دوام کې راغلي پښتانه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوي چې په هغو کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اعلامیې پر اساس د طالبانو دا درې چارواکي له زده کړو د افغان نجونو په بې برخې کولو کې د لاس لرلو او په افغانستان کې د نارینهو په څیر له ښځو سره د یو شان چلند د نه کولو په دلیل په تور لیست کې شامل کړل شوي دي. د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیې هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي او که په اروپایي اتحادیې کې شتمني ولري کنګل کیږي. تا تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په اومه د اتحادیې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په ټول لیست کې راوستي وو. له بلې خوا د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د اروپایي اتحادیې استازولۍ پرون په یوه اعلامیه کې له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو او په ملي او نړیوالو موسسو او ادارو کې د افغان ښځو د کار د مخنیوي په خاطر د طالبانو پریکړې په کلکه وغندلې. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې اروپایي اتحادیه له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو خلاف خپلې پریکړې بیرته واخلي. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا استازولۍ پرون په خپل اعلامیه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو غواړي چې د مضبوط اقتصاد د احیا کولو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکوي. بشری حقونه په تیره بیا د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او د تروریستي فعالیتونو پر ضد مبارزه وکړي. طالبانو د ښځو خلاف د خپلو اقداماتو په دوام کې د ښځو سنگارتونونه بند کړي او په دې توګه یې زرګونه ښځې چې له دې لارې خپلو بچیانو او کورنیو ته ډوډۍ برابروله له کاره وزګاره کړي دي.
مشالله تاسو غوښتل رپورټ مو واورئ. د افغانستان په خوست او لس نور ولایتونو کې ل دولسم ټولګي څخه د فارغ نارینه زده کوونکو د کانکور ازماینی دوه ورځنی بهیر پیل شوی دی. د طالبان حکومت څخه انجونو ته په هغه ازماینه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. د ازماینی د ملي ادارې چارواکي وایي څخه کال په افغانستان کې شاوخوا 1,06,000 زده کوونکي په سرکاري او شخصي پوهنتونونو کې داخلي واخلي. تفصیل نجیب الله خیر راکوي.
د خوست په کانکور ازموینه کې 3,204 زده کوونکو د برخې اخیستنې کارتونه ترلاسه کړي او دوه ورځې به دوام کوي. د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس محمد یعقوب نیازی مشال راډیو ته وویل د کانکور شاملین په ګروپونو ویشل شوي او د بیلابیلو پوهنځیو په ودانیو کې ورته د ازموینې لپاره ځایونه ځانګړي شوي دي.
د ملي ازموینې کومک او کوشش سره د افغانستان په اولسو ولایتونو کې خاص کر دلته د شیخ زاید پوهنتون کې د خوست په سطحه باندې کانکور امتحان شروع ده. چې په دې کانکور کې به انشاءالله تعالی نن او سبا ورځ دوام لري. 3,300 شاوخوا پورې محصلین او کاندیدان ګډون کوي. محصلینو ته او ټول ولس ته مونږ د شفافیت ډاډ ورکو.
د ازموینې ملي ادارې چارواکي وایي سږ کال د کانکور د ګډونوالو لپاره د ازموینې په خاطر 4 ساعته وخت ټاکل شوی چې د تیرو کلونو په پرتله 2 برابره ډیر وخت دی. په خوست کې د کانکور ازموینې مشر پوهنوال عبدالشکور داور ویل
هم دغه اوس د هیواد په 11 ولایتو کې د کانکور ازموینه پیل شوې ده. د ازموینو کې د سوالو شمیر 1,000 سوال دی. د دې ازموینې وخت تیرو کلونو کې دغه وخت 2:40 کې وو، ولې اوس 4 ساعته ځوانانو ته وخت ورکول شوی دی تر څو دوی وکولی شي خپل ذهني استعداد او هغه خدماتونه چې کښې دي په آرامۍ سره هغوی تحلیل کړي.
بل لوري ته د کانکور ګډونوال زده کوونکي وایي دوی دې ازموینې لپاره په شخصي او خصوصي کورسونو او د کانکور د تیاری په پروګرامونو کې تیاری نیولی او دوی هیله مند دي چې د ازموینې پایله به یې ښه وي. د خوست د لکنو لیسې فارغ نقیب الله وایي د کانکور صحنه شفافه ده او د ازموینې لپاره پوره تخنیکی تیاری هم نیول شوی دی.
یقینا ما ډېره خواري کړې ده، غواړم چې خپل فکلتې ته په خون ورو سره کامیاب شم. زما د خوښې فکلته چې دغه د خوست شیخ زاید طب دی او غواړم چې د خپل هیلې ته ورسېږم. که د ازموینې په باره کې ووایم، ازموینه هم یقینا ډېره شفافه وه. زه خو چې حکومي صحنې ته ګورم، یقینا له هر اړخه له هر تخنیکي اړخه هم سنبال دی.
په ورته توګه د غرغخ لیسې فارغ مروان وایي
زمون په وطن د ټکنالوژۍ له برخې ډېر نیمګړی دی. عموما مونږ په هر مسلک کې پاتې خو زما د دې سره شوق هم دی او غواړم چې په دې کې یو څه نوښتونه راولم.
د افغانستان د ازموینې د ملي ادارې د چارواکو په وینا سږکال د هیواد په کچه 1,500,000 کسانو د کانکور په ازموینه کې د ګډون فورمې ترلاسه کړي، چې د دې جملې به 1,06,001 د افغانستان پوهنتونونو او د نیمه لوړو زده کړو موسساتو ته لاره پیدا کړي. د سږکال د کانکور په ازموینه کې د افغانستان نجونو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې.
تاندې هیلې.
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په یادو به او یاد کې جوړې تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټول
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پته ده
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپانی کال کو
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخندا اسد سره ووري
مشال ریډیو تاسې غوږی پروسته ورځو کې د خیبر پختونخوا پر پولیسو او امنیتی ځواکونو وسلوالي حمله زیاتې شوې چې پکې یو شمیر سرتیرو او ولسی وګړو ته مرګ جوړه اوختی ده. خو دا په خبر د پولیسو یو لړپوري چارواکي وای چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی او ژر به نامنی ختم کړي. په همدې حال کې شننکي د نامنی او ترهګرۍ ضد د پاکستان ریاست په تګلاره نیوکې هم کوي. نور تفصیل د هارون باشا په دې رپورت کې.
د پیښور پولیسو یو مشر ایس ایس پی اپریشنز هارون رشید د جولای پر شلمه مشال لډو ته وویل دا سمه ده چې پروستاو کې پر پولیسو حمله سي واشي خو نوموړي زیاته کړه چې دوی د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي او زرد چې په هغه پیښو کې ککړل وسلوال گرفتار شي
زموږ انټيليجنس بیسډ اپریشنز هم کیږي زموږ سرچ اپریشنز هم کیږي زموږ کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ چې کوم دی هغه هم په دې کې کار کوي چې د ریس روزو کې لګ دا شی لګ زیات شوه دی
خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم تر هغه وروسته په ترهګر بریدونو کې اضافه لیدل شوې کله چې د 2002 زیږدیز په نومبر میاشت کې ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پاکستان له حکومت سره اوربند ختم کړل او خپل وسلوالو ته په هغه هیواد کې د حملو امر وکړ. روانه جولای میاشت په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت پر موضوعاتو تحقیق کوونکې یوې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په خپل یو رپورٹ کې وویل د 2023 زیږدیز په اولنیو شپږو میاشتو کې په ملک کې په ترهګرو او ځانمرګي بریدونو کې په مرحله وار توګه اضافه شوې او په نتیجه کې 209 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. د پاکستان پوز ویان میجر جنرل احمد شریف چودھری 13 جون میاش پر اولپنڈائی کے پیو خبری کانفرنس کے اویل د ملک امنیتی ځواکونو روان کال 2019 استخباراتی عملیات کړي چې پکې یې د ته خبره 1022 وسلوال یا خو وجلی او یا هم نیولې دي. خو په پیښور کې خبریال او د امنیتی چارو شدون کې شمیم شاهد د ملک د نام نه صورتحال پړه پر ریاستی ادارو اچوي. د ده په اند تر هغې چې د پاکستان پوځي اسټبلشمنټ د خپلو ګټو لپاره د وسلوالو په خو او بدو ډلو د ویشلو پالیسي ختمه کړې نه وي د ملک په تیره د پښتنو سیمو امنیت به ښه نه شي.
کله به وي دا ګډ طالب دی کله دا بیټ طالب دی دا وایم چې دا ټول بیټ طالبان دي. د ډیرو درو ورځو کې او په خور کې د په خور ګیر چا پره تقریبا 3 غټه پیښه وشوه تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات شپږ پولیس والو لري. تحریک طالبان تنظیم د جګړه کلا ځان ته جماعت الاحرار وای کلا ځان ته تحریک جهاد وای نغی زمواریم په غاړه اخلي. موږ دا وایو چې دا تر ریاستی ادارو د غلط پالیسۍ په وجه باندې او دا غي د خپل مفادات د وجه نه دا ترهګری دلته روانه را
د جولای پر 12 شپې مهال د بلوچستان په جوب کې پر چاونه تر وسلوال برید وروسته د پاکستان پوز مضبوطی څنګ د جولای پر 14 د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په حواله وویل چې هغه په افغانستان کې د پاکستان او طالبانو د پټنځایونو په اړه سخت اندېښمن دی. تر دې یو ورځ وروسته یعنی د جولای پر 15 د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې افغانستان ته د اعتراض ګوته ونیوله او ویل چې دا هیواد واکمن نه د ګاونډیتوب اصولو او نه هم په دوحه کې کړې د سولې معاهدې ته ژمن دی. د پاکستان د اندېښنو او اعتراضونو په جواب کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جولای پر 15 مشال ریډیو ته پاستولي یو غږیز پیغام کې ویلي ول چې افغان طالبان د جنگونو له زیانونو خبر دي او دا چې د افغانستان خاوره به د هیڅ یو هیواد پر ضد کارول کېدو ته پرې نږدي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارت فون لره گټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال لیدل تاسو غوږی د جولای په اتلسمه په نوخار کې یوې خزی د ځان وژنې په مخه له دریو بچو سره یو ځای سیند ته ټوپ کړ. د ژغورنې ادارې کارکوونکو هغه خزه وژغورله، خو یو بچی مړ شو او دوی لا هم ورک دي. تر دې څه موده مخکې په کواټ کې هم ورته پېښه شوې وه چې پکې یو پلار لومړی خپل بچی او بیا ځان وژه. د دې ټول ځان وژنو وجوهات څه کېدای شي؟ شبیر احمد جان یې د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
دا آوازونه د نوشهره ټایمز نومي فیسبوک پاڼې د هغه ویډیو دی کوم کې چې لیدل کیږي چې نوخار اکوړي سیمه کې د کابل سیند ته یو مور سره د دریو بچو د ځان وژلو په نیت ودانګي. زایل امبوزنو دغه زنانه ژوندې او یو ماشوم مړ راوښکو، ولې د هغې دوه نور ماشومان لا نه دي پیدا. د نوخار پولیسو مشال لیډو ته وویل چې پیښه د جولای په 13مه شوې او د دغه زنانه خاوند د خپل کورودانې پر ضد اف آی آر هم درج کړی چې د کورونا شخړې له وجې ورله بچي وژل. دې نه وړاندې هم کوهاټ سیمې نه د یو پلار اول خپل څلور بچو او بیا خپل ځان په ډزو وژل رپورټ شوي وو. دغه ډول دې نه وړاندې هم د هیواد بېلابېلو سیمو نه مختلف وختونو کې دا ډول پیښې رپورټ شوي چې پکې ګڼ شمېر مور او پلار اول خپل بچي په زهرو او یا په ډزو مړ کړي او یا سیند ته لوکړي او بیا ځانونه وژلي. دا چې دا ډول پیښو بنیادي وجه څه کېدای شي، نو په خیبر پختونخوا کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي مدني فعال قمر نسیم وایي چې ټولنې سره سره د وخت حکومت او ریاست د دا ډول پیښو ذمہ وار دي.
د دې ذمہ دار حکومت وخت هم دي، د دې ذمہ دار معاشره هم ده. دا سمونږ وګورو چې په اختر ورځو کې دا واقعا ډېر مخام راځي چې خپل بچو ته نوي کپڑے نشي اغسته، څه خوراک ورته نشي اغسته، په معاشره کې خوشحالیا نه وي او د غربت د لاسه د په کور کې د روټۍ درکنه لګي، د سره د نوي جامو درکنه لګي، نو خلک د دې نه تنگ شي، مایوس شي او ځانو نه وجني. نو هم معاشره هم ذمہ وار ده، د ریاست او د حکومت ذمہ واري زکه زیات ده چې هغه باندې قانوني او آئینی ذمہ واري ده چې دغه د خپل د شهريانو د فلاح او د بهبود لپاره ګامونه چې کوم دي پورته کړي.
د دې په وینا د دې نه وړاندې تیر وختونو کې هم او سني حکومتونو هم د دا ډول پیښو مخنیوي لپاره اعلانونه هم کړي، خو عمل پرې نه کیږي. دا چې ولې یو انسان خپل ځان او بیا خپل بچی وژلو ته تیار شي، د دغه اسبابو معلومولو لپاره مو د نوخار سرکاري اسپتال د نفسیاتو ماهره ډاکټر سومیا خټک سره تماس ونیول. نو دوی مشال لیډو ته وویل:
خودکشي یو داسې کیفیت وي کم سره چې هغه مقابله نشي کولی یا جنگ ورسره نشي کولی. اوس نن سبا چې څنګه حالات روان دي، نو گرانی ډېره ده، روزګارونه نشته. داسې ده چې یو کور کې کوئی یو ګټو والا دی، نو هغه پنځه شپږ ماشومان دي. ډېری کورونو کې داسې خمشته چې اته نه ماشومان دي، یو لس ماشومان دي. خو څوک چې کور ته ګټه راړي یا روټۍ راړي هغه دغه یو کس دی. نو زموږ پاکستان المیا هم دا ده چې یو خو آبادی چې دا هغه ډېره سیوا ده، دې سره وسایل کم دي. نو دې وجه نه هم کور والا چې کم کسان دي هغه ته درې ټایمه روټۍ خو بالکل نه ملاوېږي. باندې تشدد شو یا خاوند پلار یا رور کې چار نشي عادت وجه نه کور کې جنگ جګړو دلاسا دا پریشانیاں نه دي، ټینشن نه دي.
د اسلام مذهب پوهان وایي باید د داسې بې وزلو کسانو د ضرورتونو پام وساتي. مفتی عبدالرحمن وایي چې ځان وژنه هم په اسلام مذهب کې لوی جرم او ګناه ګرځول شوې ده.
بدبختانه فرزوده روایات او رات او رات کروڑپتی کېدل یا د قانون د عملدارۍ نشواله انسان دې ترڅول له ځان مړ کوي، ځان مړ کوي بلکې خپل بچی مړ کوي. په شریعت کې دا دومره سخت ګناه ده چې رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم کچا خودکشي وکړه نو په دمه جنازه نه کیږي. دومره سخت روایات دي په دې کې. د ژوند سخت چې دی د لپاره به هلې ځلې کوي، د لپاره به کوششونه کوي. دویم جی اهم خبره په دې کې دا ده چې دا د ریاست او د ټولنې بنیادی ذمہ داری ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی موړ دشي او د غیر چاپیره ګوندې نهر دشي، د لپاره یې سخت ګناه ویل. دا یو حدیث کړي چې والله لا یؤمن، والله دا مؤمن نه دی چې زکات ورکړي شي په اربونو روپو په کروڑونو روپو خلکورونه جوړوي په یو نیم کروڑ دو کروڑ موټر لی، دا خو باعث شرم دی.
دا جولای 15 هم د پاکستانی مطبوعاتو راپورونو تر مخه د جنوبی پنجاب حاصل پور نومي ښار کې د کور کرایا او د بجلی بل پیسې نه لرلو له وجې یو تن خپل ښځه دو بچي او بیا خپل ځان په زهرو ووجه. دا چې حکومت د دا ډول ستونزو او کشالو مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي، نو د خیبر پښتونخوا د خیر ښېګڼې محکمې یا سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډو ته وویل چې داسې نیغ په نیغه څه خاص منصوبه د غربت کمولو یا د دوی د مرستو یا روزګارونو ورکولو نه لري. په ډېر ګامونو مرکزي او صوبایي حکومتونه دې لړکې پورته کړي چې پکې د زکات محکمه او بېنظیر انکم سپورټ پروګرام میاشتنې پیسې شاملې دي.
بېنظیر انکم سپورټ پروګرام بل چې زمونږ لکه په دارالامان کې زمونږ سره کمې زنانه راځي، نو هغه زنانه له مونږ کمپلیټ سپورټ ورکوو. دا چې کوم سلای کړای سنټرې جوړ کړي دي په دې کې زنانه، مطلب دا چې سلای کړای زده کړي نو بیا یې نه بعد وي خپل درزیتوب وغیرہ کولای شي. ادارې دي زمونږ کور ماډل انسټیټیوټ فار سټیټ چلډرن کنه، په دې کې زمونږ سره کوم یتیمان ماشومان وي کنه، دوی له فری ایجوکیشن بورډنګ لوجنګ هر څه پرووایډ کیږي، مطلب د غریبانو لپاره برای راست وی له څه سوشل سکیورټی سکیم دا زمونږ سره نه وو.
دغه ماهرینو په وینا زیاتره کشاله د بیروزګاری په کور کې د نفوسو یا تنانو غټ شمیر یعنی زیات آبادی او کم وسایل او بیا کورنۍ جنگ جګړې شخړې په زنانو تشدد او دوی خپل حقونه نه ورکول د نفسیاتو د فشار سبب ګرځي او دا ډول پیښې بیا رامخته کیږي. وزیر اعظم شهباز شریف په 8 اپریل 2023 په ملکی کچه د همراز فنوم د ذهنی صحت لپاره یو هیلپ لاین پرانسته کړی چې کوم وګړي د ذهنی فشار ښکار وي په دې اړه ویړیا مرسته د پوهانو لخوا ترلاسه کولی شي. دغه ډول 2019 کې هم د خیبر پښتونخوا حکومت د مینټل هیلت اتارټي اکټ په نوم د وګړو نفسیاتي یا ذهني صحت لپاره اتارټي هم اعلان کړی، خو لا تر دې دمه کار نه دی پیل کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادو کرے
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. په اروپا کې داسې ګڼ پښتانه اوسي چې هلته خالی لاس ورغلي ول، خو اوس یې نه یوازې پیسې ګټلې دي بلکې د ژوند په مختلفو برخو کې داسې لاسته راوړنې لري چې هغوی او کورنۍ ورباندې ویاړي. مشال ریډیو اروپا میشتو پښتنو ته په ورپېښو چیلنجونو موقعو او په اروپایي ټولنه کې د ورګړېدو په اړه ځانګړي ویډیوي او راډیوي رپورټونه جوړ کړي دي. په دې لړ کې نن عبدالحی کاکړ د هغه برتانیا میشتو پښتنو په اړه رپورټ وړاندې کوي چې لاسته راوړنې لري. راځي چې په ګډه واورو.
اجی نعیم خان بنگش چې کله شاوخوا 43 کاله لمخه د خیبر پښتونخوا د هنګو له نارياب سیمې څخه لندن ته ولاړ، نو خالی لاس و او له مجبورۍ څخه په مختلفو کارخانو کې مزدوري شروع کړه، خو نن په هم هغه ښار کې خپل د کارخانې مالک دی.
زه چې دلته راغلم نو وړومبی کار چې ماته میلاو شو هغه د سرمنو فیکټری وه، نو هلته د مزدورۍ جاب میلاو شو. تقریبا ما به 2 ګنټې د ورځې کار کولو، شپږ ورځې کار کولو. درې سلور کاله ما فیکټریانو کې کار کړی ده، هغه نه پاس بیا ما یو فیکټری کولا کړه ده د ټروزر، جین ټروزر والا. ناغا یو کال دو کال ما وشر والا خو سو پیدا پکې نه شو. ناغا نه پاس بیا چې کوم ده زما خپل د چمړې کاروبار فیکټری یوزایم په کرای واخیستل او الته مو یو سو مشین نه ولګول. اوس خو زما کاروبار ډېر لوپ پیدا مینه یا اوس خو موږ سره زګوم ده الحمدلله. تقریبا ټول یورپ ته موږ سپلای کوو. ټول کاروبار کې 10-12 کسان کار کوي دلته په صرف انګلینډ کې. ما کاروبار کې دوا یا درې لکه پیسونه موږ تا سپلای کوو خلکو ته.
نه یوازې پښتانه بلکې اروپا ته تلونکي د مختلفو هیوادونو زیاتره کډوال په لومړي سر کې له ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخامخ وي، خو له وخت تیرېدو سره سره په خپل مهنت ځان ته ژوند هوسا کړي. پدې کې اوس هم ډېر داسي خلک ستا چې نه وازي دا چې ژوند هو ساتي بلکې د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې داسي کارونه کړي چې نه وازي د هغه کس بلکې د کورنۍ او خپلوانو لپاره هم د ویاړ وړ دي. د دې لپاره به د هینا کرګر مثال واخلو چې په شاوخوا 14 کلنۍ کې د افغانستان له جنګه لندن ته سرپناه یوړه. په پردي ودان کې ژوند له کړاوونو سره شروع سو خو هغې تعلیم جاري وساتلې. قانون پوه سوه. نن په لندن کې خپل کور لري او وکالت کوي. داسې وکالت کوي چې یوه ګټلې مقدمه یا قضیه د برتانیې د شهریت یا تابعیت په قانون کې د بدلون سبب شوی ده.
بدا کیس چې د برټیش نېشنالټی اکټ هغه وړو سره چې د هغه وړو چې مثلا پیدا کیږي د بایولوژیکل مور او پلار نه مګم عین زمان کې مور یو بل چا سره لیګلی و ماری دي مثلا واده نه کړی دي نه فر سره او د دې نه اولاد وشي مګم عین زمان کې مور بل چا سره په نکاح کې بیا د برټیش نېشنالټی اکټ د لحاظ نه د ماشوم د هغه چا ګڼل کیږي چې مور یو ته په نوم واده یو سره کړی. بیا دا زموږ کیس لو چې دا موږ وګټو او دا چینجز په دې برټیش نېشنالټی لا د سیکشن کې راوستو چې مثلا دا ډیسکریمینیشن باید نه باید هغه بایولوژیکل پلار چې دی هغه باید قبول شي د دې ماشوم پلار بل څوک مثلا باید بل څوک چې دا ماشوم سره هیڅ ارتباط نه لري هغه باید د پلار قبول نشي.
بل مثال د هینا کرګر د هم مسلک اسلام خان دی. اسلام خان د خیبر پښتونخوا د ډیر اوسیدونکو دی. تنکای ځوانو چې د زده کړو لپاره برتانیا ته ولاړ د قانون زده کړې وکړې هم هلته پاتې سو او نن دومره تکړه سوی چې د تریک انصاف په ورستي حکومت کې د خیبر پښتونخوا د حیواناتو یا څارویو لپاره تګلارې جوړ کړه. د چې 25 کال مخکې برتانیا ته تلې نو تصور نه وکړي چې ورځ به داسې هم راسي چې د برتانیا غونډې هواد په عدالتونو کې به مقدمه چلوي.
په ځان دومره یقین نه و چې زه به د للبي ډیګري د دې ځنه وکړه خو هغه م وشوه ډېر په خواري وشوه. هغه وجه دا وه چې د انګریزانو په ماحول کې ناسته د پاکستان نه اچانک راتلل په هغوی پوهېدل په کتابونو پوهېدل په لیکچرو پوهېدل او بیا په امتحان کې کېناستل او امتحان پاس کول دا ډېره زیاته خواري. بیا هغې نه بعد چې کوم دی ما بارټلا وکړه نو هغه م یو ډېر چیلنجنګ کورس و. هغې کې هم مطلب که نور خلکو به کمه خواري کوله نو ما به د هغې په څلور ګنا زیاته کول. بیا زما په ذهن کې چرم دا نه و چې زه به د دې قابل شم چې زه به دلته کچرو ته به ځم او زه به دا کیسونه دغه کوم. زما بالکل چرم په ذهن کې 100% هم دا نه و راغلی چې خدای پاک به ماله دومره مدد وکړي امداد راکړي دومره دغه به راکړي چې زه به د دې ځای کوالیفیکیشن هم والم او د دې ججانو په مخ کې به زه پیش کېږم او کیسونه به مارګیو کوم. دا ټولې مرحلې مونږ پاس کړې او بیا یوه ورځ دا هم راغله چې مونږ به د انګریزانو د خپل او د نورو چې څه مسلې مسایل وي هغه به هم عدالتونو ته وړي او ججانو په مخ کې به مونږ آرګومنټس هم کول.
کله چې مو د برتانیا د سفر پر مهال دغو پښتنو سره خبرې کولې نو ټولو د خبره کوله چې هلته ریاستی یا دولتي نظام داسې جوړ دی چې پکې هر مهنتي انسان ته پکې د پرمختګ امکانات زیات وي. د دې یو مثال د خیبر پښتونخوا د مانسيري اوسیدونکي بشیر احمد خان دی. د چې شاوخوا درې 50 کاله لمخه لندن ته تللی وو نو په جیب کې یو وخت پیسې نه و. خو نن په همدې شهر کې د یو بینک مشر دی.
ما جی دس کار بلی چما کر دے صفائی نے شروع کر دے بسوں نہ چلول دی ٹریفک چلول دے ٹرینوں نہ چلول دی ہر قسم کار چے دے مکڑے مجبور پال لیکن تعلیم والا ڈیر زیاد سکو بے مالا موقع ملا اس لا 99 کی میں ڈگری کر اکنامکس نوں دے 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 مورگن سٹین انویسٹمنٹ بینک کی ایم ڈی مینیجر ڈائریکٹر
دا نورو بہرانیاں پشان اروپا میشت پشانہ دا جوان پہاڑ ڈگر کی کارو نہ کبھی کہا کاروبار دی کا تعلیمی ادارے کا کارخانے کا ریسٹورانوں او کا عدالتوں کا انفارمیشن ٹیکنالوجی او دا سینور خو د سواد د رحیم شاه په چیر کسان همسته چې یو نه بلکې څو کاروبارونه بدل کړي او په کامیابی سره چلولي.
کاروبار په حواله باندې لکه دلته زره غلم نو زما په خیال ما به یو شپږ میاشتې اته میاشتې به ما د چا سره کار کړی خو د هغې نه پس دلته ما خپل کاروبار کړی. زه په ټریول بزنس کې پاتې شوم. زما ټریول بزنس و. ما سیکیورټي فرم کولاو کړی و. سیکیورټي ګارډز به مې چې کم دی نو خلکو ته پرووایډ کول. د هغې نه پس ما منی سروس بزنس وکړو تقریبا 12 کاله. نو دا ټول بزنسونه چې ما وکړ خدا اپورچونټیز هم دې ملک ما ته راکړل. کدا ما په دغه خپل وطن کې کول نو دا اپورچونټیز دلته ما ته شان راکول.
د مشال رادیو د دې ځانګړي ریپورت مقصد یوازې هغه پښتانه ول چې اروپا ته تللی او هلته په خپل مهنت سره لاسته راوړنې لرلې دي. خو ګڼ شمېر پښتانه داسې هم شته چې اوس هم ستړي ژوند کوي له ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ دي. البته دوی نورو کامیابو کسانو ته په کتو په دې یقین سره کار کوي چې ورځ به دوی هم هوسا او اسانه ژوند ولري.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.